سلامونه د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې لمړی تاسو ته راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل مرکه اوریدای شي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وایي چې سکل خای شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شي. عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې موږ یې وینو له دواړو هیوادونو یعنی ایران او پاکستانه په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلی عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله ایستنېدل پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راولي. ښاغلی عرفات یادونه وکړه چې تر دې دمه 1.6 میلیون افغانان له پاکستانه او په ډیر شمیر نور له ایران خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د نوموړي د اټکل له مخې د کال تر پایه ښایي دا شمیر 3 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو چې ډیری افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل کیږي. اسلامیک ریلیف ټولنه وایي چې له ایرانه ایستل شوي زرګونه افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې د افغانستان په لویدیځ کې بند پاتې دي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې د خپلې یوې تازه څیړنې په اساس وویل چې ډیری ایستل شوي کډوالې کورنۍ خوړو او سرپنا ته بیړنۍ اړتیا لري، خو وایي د راستنېدونکو کډوالو ګڼه ګوڼه ډیره او سیمه ییز امکانات کم دي. د اسلامیک ریلیف د څیړنې له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 500,000 کډوال له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي او هر ورځ 15,000 نور کسان هم ایستل کیږي. له دې مخکې نورو نړیوالو مؤسسو له هغې ډلې ملګرو ملتونو هم له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پر چټکولو انتقاد کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د دې هیواد مخالف وسلوال په افغانستان کې دي او دا یې لویه ننګونه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل که څه هم افغانستان او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې د اړیکو د ښه کېدو په هدف خبرې پیل کړي، خدای زیاتوي چې بیا هم په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو فعالیت د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ د پرمختګ پر وړاندې مهم خنډ دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستانو د ځالو د شتون له کبله خپله اندېښنه واکمنو طالبانو ته څرګنده کړې او هغوی یې هڅولي دي چې د دې ډلو پر ضد مشخص اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 10 نیټه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازو په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلی شفقت علي خان وویل چې د دې خبرو په اجنډا کې سوداګري، د کډوالو ستنېدل، سیمایز تماسونه او امنیتی همکاری شامل و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به پر ناټو وسلې وپلوري څو اروپایي متحدان یې دا وسلې اوکراین ته چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د حملو د شنډولو هڅه کوي وپلوري. ښاغلی ټرمپ پرون له NBC خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دې وسلو سل په سلو کې پیسې به ناټو ورکوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې په امریکا کې جوړې شوې ځینې وسلې چې اوکراین اړتیا ورته لري ناټو ته ورکړل شوي دي او ناټو کولی شي دا وسلې اوکراین ته ورکړي او اروپایي هیوادونه یې پر ځای له امریکا څخه نورې وسلې وپیري. روبیو د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته د سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې د مثال په توګه یادونه وکړه چې د امریکا پرتله له جرمني څخه اوکراین ته د وسلو لیږد ډیر چټک او اسانه کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین ویلي د روسیې د بالستیک او کروز توغندیو د شنډولو لپاره امریکایي وسلو له هغې ډلې د هوایي مدافع پاتریوټ سیستم ته ډیره اړتیا لري. او په منځني ختیځ کې د اروپایي ټولنې سمندري ماموریت وایي چې پر یوه کښتۍ د حوثي ډلې د برید په نتیجه کې 4 تنه مړه او 11 نور تری تم شوي دي. د اروپایي ټولنې ماموریت پرون په یو بیان کې وویل حوثي وسلوالو پر دې کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې راپېده ډزې وکړې. دا ماموریت وایي چې مرستندویو ډلو یې 10 تنه چې 8 تنه یې د کښتۍ فلیپینۍ عمله او په دوو نورو کې یو یونانی او بل هندای وګړی دی ژغورلی دی. په بیان کې راغلی دی چې ټول 15 تنه تری تم دي چې له دې ډلې څلور تنه په مړو کې شمیرل شوی. حوثي ډلې ویلي دي چې د کشتۍ د عملی ځینې کسان دوی نیولې دي. په یمن کې د متحدو ایالاتونو سفارت چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې له سعودي عربستان څخه فعالیت کوي ویلي چې حوثي ډلې دا کسان یرغمل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو رسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د دوو مشرانو د نیولو د حکم هرکلی کړی دی.
هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځ او پالیسیو سره زرګونه افغان نجونو راتلونکي خراب کړی.
د وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور لرو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر معلولان وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه ورکوي.
ډیره مشکل ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې راسابونه د مدرسې او د مکتبو حسابونه راټول کړي میاشتې و 8000 افغانۍ ته دي، هغه دي فیسونه راسي.
په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې په غزه کې لستن فلسطینیان په داسې حال کې وژل شوی دي چې د مرستو موادو ته په قطر کې ولاړو. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د طالبانو د مشر او د دوی د قاضي القضات د نیولو د حکم صادرول د افغانستان د خلکو او په ځنګړي توګه د خځو او نجونو لپاره د عدالت پر لور یو مهم ګام بللای دی. دوی په یو اعلامیه کې د روم د اساسنامې غړي هیوادونه مکلف بللي چې د دې کسانو د نیولو او عدالت د هغو د راکاګلو په برخه کې همکاري وکړي. یو شمیر افغاني نجونې هم د دې حکم هرکلی کوي او وایي دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین پر لور یو مهم ګام دی.
د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادرولو ته د پراخو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو هم له دې پریکړې هرکلی کړی دی. دغه کارپوهانو په غیلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې په ایکس پاڼه خپره شوې ویلي چې دا حکم د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول هغو ښځو نجونو ته چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض، ظلم، استبداد او زور زیاتي درون بار زغملی د عدالت په لور یو حیاتي ګام دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا پریکړه قربانیانو او پاتې کسانو ته یې دا پیاوړی پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی غږ اوري، ځورېدل یې ویني، ورباندې باور لري او دا چې د دوی زړور غږونه بلاخره واوریدل شول. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کارپوهانو د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته یادونه کړې چې مکلف دي د دغو کسانو په نیونه او عدالت ته په سپارلو کې همکاري وکړي، او له دغې محکمې او روانو تحقیقاتو یې د سیاسي، ډیپلوماټیکو او مالي ملاتړ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. کارپوهانو ټینګار کړی چې د طالبانو مشر او قاضي القضات د نیولو حکم باید د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته دا روښانه پیغام ورکړي چې یو داسې رژیم باید عادي نه شي چې د هیواد نیمه وګړو بنسټیز حقونه او بشري کرامت په ښکاره توګه تر پښو لاندې کوي. دوی زیاته کړې هغو کسانو ته چې غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي په زغرده وایو تاسو د تاریخ غلط لوري ته ولاړ یاست. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه روسیه د لومړي هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د یادونې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC تازه د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. ICC په یو اعلامیه کې چې د جولای په اتمه یې خپره کړې دا دواړه کسان یې په مستقیم یا د فرمان صادرولو، پارونې یا هڅونې له لارې د ځورونې له ډوله د بشریت پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ جرم باندې تورن کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان جونې هم د یاد حکم هرکلی کوي او وایي چې دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین په لور یو مهم ګام دی او باید په جدي ډول عملي شي. یو له دغو نجونو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
زه کاملا موافقه یم. هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځو پریکړو او پالیسیو سره د زرګونو افغان نجونو راتلونکي خراب کړي او د افغان نجونو په زړونو کې ویره او ناهیلي خپره کړې ده. زما په اند عدالت هغه وخت تمنیږي چې هغه مشران او قاضیان چې داسې ظالمانه قوانین یې وضع او تطبیق کړي محاکمه شي، څو نورو ته عبرت شي او زموږ د زخمي زړونو لپاره یو څه سکون راولي.
بل افغان نجلۍ لوړوز د کلورا ګرځول شوی او د هم نو غختل نومې پر اپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
ما ایتس نشونه استقبال میکنم.
زه د دې پریکړې هرکلی کوم، ځکه د تعلیم او تحصیل حق چې په نورو هیوادونو کې شته دلته په افغانستان کې نشته. ورسته بلې محدودیتونه زیات شي او باید مخه ونیول شي. دا واقعي یو ډېر ښه کار دی. هیله لرم چې مثبتې پایلې ولري.
که څه هم طالبان وایي چې دوی د جرمونو د نړیوالې محکمې په نوم کوم بنسټ په رسمیت نه پیژني او ورته ژمنتیا نه لري، خو د یادې محکمې لخوا د هبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم په ملي او نړیواله کچه پراخ هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازو د همغږي شورا هم په یوه اعلامیه کې له دې حکم هرکلی کړی او دوی د طالبانو د واکمنې پر مهال د ښځو او د بشري حقونو د سیستماتیکو سرغړونو پر ضد حساب ورکونې یو مهم ګام بللی دی. مخکې تر دې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی، د بشري حقونو د فعالانو اتحاد او د افغان معترضو ښځو ګڼ شمېر بنسټونو او مدافعینو له دې پریکړې هرکلی کړی و. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي، چې پکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف وایي له پاکستانه د استلو ګواښ افغان کډوال له روغتیایي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خیریه ټولنې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي په یاد هیواد کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونو او استلو له ویرې حتی تر روغتون او ډاکټر پورې هم نشي تلای.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هېواده ونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسري چې خپل هېواد کې هیڅ ډول سرپنا نه لري، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هېواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي رادیو ته وویل:
سر ده نو خپل نه جوړ ده غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سي سي غزان سره بس کر بچان سخت پریشانی سره مخه کړي نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړي ده نو بس زړه نه زړه دي ټیم پورې ګوري زي څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزه به زا پریشن وکمنو اردو باندې سپینه پړی راختلې دی دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه د علم سره ځا وینې ولیم خو چې کیم نه بس وا بلړې د ویانې به تخاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې له دغه هیواد د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د تېر جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله په تکلیف را پیدا شوی ده. زه په کور کې ما او خپل تقریبا درې میاشتې چې مریض یم، ویزې د کموالي موده اقتصادي جوړ له امله یو تعداد نشي کولی چې ویزه واخلي او یو تعداد چې ویزه ماخلي موده یې ډېره کمه ده. د پولیسو تنګول بیخي زیات دی. هر چیرې چې حرکت کوي پولیس دې وخت او زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې مونږ پاکستان خپل هېواد ته دیکور شو هلته مونږ په سابقه دولت کښې مونږ وظیفه هم کړې ده، هلته مونږ